سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلختار کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هند په پلاسمینه نوي ديلي کې د افغانستان سفارت سرلننڅه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دغه سفارت پی ویلمې کې چې تیر شپه خبره کړې د ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړه ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره تر خوره وروسته شوې ده په ویلمې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي یو یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی بل د سفارت نه تر حده زیات توقعات او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ داخلي شخړې او اختلاف اوازې رد کړې دي تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه روس له هغې وزن ډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټانو اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری له طالبانو د جولیا پارسي نه د پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا لورته سرنوخت سره مخامخ دي میرمن امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حذف کیږي او یا د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان د اعلان شي کولی چې د افغانانو ژوند بهتره شوی دی د ښځو د خوجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړې جولیا پارسي او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول ویل شوی دی ندا پروانې د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلی پر 28 د سپتمبر 19 په کابل کې نیولې دي ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي متي الله ویسا مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقيف کې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي دوی د دې پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او اغېزمنو شوو کسانو تر څنګ ولاړ دي یوناما تېره شپه په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دي تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډېری یې هزاره ښځې او نجونې وي تېر کال د تلې میزان پر 8 په داسې حال کې چې په کاچ پرخوانیز مرکز کې د کانکور از مخفي از موید روانه و انتحاري حمله وشوه د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې د داعش ډلې د کاچ پرخونیز مرکز د برید په اړه څه نه وو دی ویلي خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار دی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدکې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیا لاریون کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري په هغې بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلی اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتي دي چې د دې هېواد په زندانونو کې بندیان د پي ټي ایم غړي دي راخوشي کړي اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پي ټي ایم پر غړو او مشرانو ناسمې قضیې درج کوي او د غورځنګ د کمزور کولو او ختمولو هوډ لري د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پي ټي ایم غړو د افغان کډوالو او په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګښتو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي او د دوی په خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري او د ترکیه یو لوړ پوړی چارواکی ویلی دی چې یو ځانمرګی بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چودولې او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړی دی د ترکیه د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایک شبکې لیکلی دی دغه چودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانې د باندې شوې ده دغه وزیر لیکلی دی چې دویم تورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشوه چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتۍ وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي د حمله کوونکو د هویت په باب سندې ویل شوی خو تر دې مخکې د داعش ډلې تر څنګ کردانو او افراطي خي اړخو ډلو په ترکیه کې د ډول حمله کړې دي تاسی خبرونه واوریدل لوړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې دا واورې چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپلو ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. چې دا پریکړه ولې شوې ده وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. میدان وردګو ته ورځو چې هلته ځوانانو د والیبال سیالۍ پیل کړې.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړی وو.
چې په دې سیالیو کې کم ټیم لومړی مقام نیولی دی او کم ټیم دویم مقام، وړاندې درته په راپور کې وایو. د هم را سره واورئ چې په کندز کې د پستې حاصلات ولې کم شوي.
پسته نه دي سوي د پستو حاصلات کم شوی دی. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی.
نړیواله مسایل کې برسره دا وري چې د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراباخ ته رسیدلی چې څورې مخکې د آذربایجان له خوا نیول شوې ده. په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. منتیال غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تیر شپه په ویلې مې کې د فیصله نه هلي کېونکې بللې او مهم لاملې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان جنرال قونسلګری و د خپل فعالیتونو د دوام ډاډ ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه اعلان کړې. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو یې خپره کړې، دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، نهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بلل. د افغان سفارت په اعلامیه کې د دې فیصلې لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوې دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلي کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خو بل خوا بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې نن یې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په مې میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړل. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارل، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلی مامونزی هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ یې قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پېژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان مربوطه او بل مطلب راخلو د کاچ پر خونیز مرکز د بری د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وای ل دغه خونړې پیخي یو کال تیری خود طالبانو حکومت د خپل څیرونو پایلې له دوی سره نه شریک کړي د دغه ځانمرګي بریت یو شمیر ټپیان بیا وای چې د دې پیخي نو وروسته ل جسمي او روحي ټپونو سره تر اوسه ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 113 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لتپت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاچ خونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسي لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګ شپږ غړي د په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د بریت عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په بریت کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د بریت مسئولیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې دغه چې دا چې دا لوبي چا ګټلې دی او کومه لوبډله پکې لومړی مقام ته رسیدلې ده لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی او بل په وړاندې راوتلی دی. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونه په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یا د سیالۍ د ولایت په ساته وي چې هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو مخنیوي او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټولو ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دغه سیالۍ تقریبا د دوو هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادی سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې، چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جورته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جورته جوړ سي. شمس الرحمن او نسا والدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته موږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوخ شي تر څو موږ هغه اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش د مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراوخ ته ورسېده چې څو ورځې مخکې آذربایجان ونیوله. له دې سره جوخته له دې غرنۍ سیمې په خټه د ارمنیانو وتل پیل شوي چې ډیری یې ارمنستان ته تللي دي. کډه شوي کسان وایي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي او په کار ده چې لاسنیوی وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوری ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو د دغه هیئت دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوې وڅېړي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټو هغو ارمنانو چې په تیرو دریو لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبری اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,20,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستۍ ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی ان دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل:
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یکشنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2,000,000 او 800,000 وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22,000,000 ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسار یخنۍ له وجې د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دا راپور درته لرو، خو له دې وړاندې به د هغو دهقانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په تیرو څو ورځو کې په د کابل په شمول په ختیځ ولایتونو کې د ګلۍ او باران د کابلۍ حاصلاتو ته زیانونه اوښتي دي.
افغانستان کې د مینی د موسم پر رسیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ رادیو ته وایي:
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه. زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره، دا ډېر زیانمن کړل. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات او لېرې زیاتې څلورو شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي: تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي:
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي: دغه ولایت په ټنیو او موساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغوښتل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادۍ رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاده لار کابل تراغلی ازادۍ رادیو ته وویل:
کله چې موږ خواک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واوره شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغه بیرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېرې شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېد دی. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواخوتلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغوی بیرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجیګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت مسؤلینو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
د ازادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته لاړ شو. په کندز ولایت کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د چارواکو په خبره چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسار یخنۍ له وجې د پستو ځنګلونه یخ ووهل او له امله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې:
په کندز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتلل.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي ساش کال د طبیع آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سږکال د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سږکال د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از یا خدا داد خدا میکنه، اگر نه دور نمیدونه، فقط دولت
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څېرمه اوسېږي، هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 13 کلونو راهیسې د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې خوښوي، خلک یې خوښوي، ډېر ښه خارج یې خوښوي، خو نه شوې سږکال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلا په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نوموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اختاش ولسوالیو کې پر څه باندې 20,000 هکتار ځمکه د پستې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنږدي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسي لین ورکوي نو مفت باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نه آزاد څخه. زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې، داسې عمومي شاره شیم یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې په دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نهسي کولی، اودس لمونځ ځای نهسته، نه د اودسه ځای سته، نه زړه ځای نهسته. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو سره چې خپل په وسنه د بودی جنورته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وواړي چې پر شل کیلومتر یا پر دیرش کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خطر هغه وړاندې ورسولند خبرونه ده.